سپینی خبری.
روک و راست
سپینی خبری.
روک و راست.
در روک و راست سپینی خبری د خبرونه لري درنو اوریدونکو ستړي مشي. د روغتیا او سوکالی په هیلم زینب شباشنا او حفیظ آصفی ساسه قربانی. قدرمن اوریدونکو د نن ماخام د بحث موضوع داده. نن په چین کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په قربتوب غونډه پیل شو چې سبا به هم د غونډه دوام ولري. د غونډه ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ور بلل شوی دی. او له بل خوا د غونډه په څنډه کې نور لیدکاته او نور ناسه هم کیږي. آصفی صاحب،
بله، همین هم که شما گفتین در حاشیه نشسته که در چین به میزبانی وزیر خارجه چین برگزار میشه در مورد افغانستان و دو کشورهای همسایه افغانستان حضور داشتن، همزمانی به در شهر آنهوی چین یک مذاکرات ترویکا یعنی سه قدرت جهانی روسیه، امریکا و چین به اضافه پاکستان حضور پیدا میکنن و در مورد افغانستان صحبت میکنن. این موضوعات است که در این برنامه خبری با مهمانای محترم در میان میگذاریم.
بله.
قبل از اینکه مهمانا را معرفی کنیم، به گمانم میریم سراغ تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
بله.
السلام علیکم تر نو ویدم کوتا سید امریکا پاک آشنا رادیوونه درې سات خبرونه اورید. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د مارچ په دیرشمه او سبا یو دیرشمه په چین کې لیدنه وکړي، او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته هم په دې خبرو کې د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ضیا احمد تکل ویلی د امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت نن د چهارشنبه پورس چین ته ورسېدو. په عین وخت کې امریکا، چین، روسیې او پاکستان د ټرویا کاجمه په نوم باندې د خپلو لیدنو په لړ کې نن په چین کې مجلس کوي. نور تفصیل یې د نوشابه آشنا ناوري.
د چین او امریکا خارجه وزارتونو د سېشنبه پورس دا ویلی و چې یو جګپوړی امریکایي ډیپلومات به همدا ونه په چین کې د چینایي، روسي او پاکستانی وزیرانو سره د افغانستان په مسایلو وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واین ویلی دی چې د چوریکا پلس په غونډه کې به د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازی توماس وست ګډون کوي. د چوریکا پلس په ډله کې د پاکستان په شمول د نړۍ سر قدرتونه، متحده ایالات، چین او روسیه ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واین ویلی واشنگتن په دې باور دی چې د چوریکا پلس غړي په دې کې مشترک ګټ لري څو طالبان د یو همشموله حکومت له ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغانستان د اقتصاد په بیا رغونه کې په خپل شمنو عمل وکړي. نو شاباشنا، امریکا غک، آشنا رادیو، واشنگتن.
د طالبانو لخوا په میرمنو د محدودیتونو لګیدو او د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو باندې دو سره هم مهاله د بشري حقوقو د څار سازمان د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې د طالبانو دغه اقدامات ته په خبرګون کې پر هغوی هم باید بندیزونه ولګي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسول هیدر بار نن د چهارشنبه پورز یعنی د مارچ په دیرشمه په یوه رسمي اعلامیه کې د افغانستان څخه بهر د طالب چارواکو په سفرونو ته بندیز لګولو غوښتنه کړې ده، او دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د دسې غونډلو جوړولو څخه ډډه وشي چې د هغوی د اعتبار زیاتېدو سبب ګرځي. د بشري حقوقو څار سازمان د خزو د چارو مسولې د مرسته کوونکو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا، جرمني، بریټانی او اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. طالبانو په شاوخوا دوه اونیو کې پر خزو او نجونو باندې تازه محدودیتونه لګولي چې په کور دننه او بهر ورته خبرګون ښودل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو او بشري فعالانو د خپل سرو نیونو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده، او د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تازه پیښه کې په هرات ولایت کې د خالد قادری په نوم یو افغان خبريال نیول شوی او تر دا مهاله یې برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی دی چې ښاغلی قادری د طالبانو حکومت د منتقدینو څخه وو او په ټولنیزو شبکو کې هم ډیر فعال و. د خالد قادری خور حمیره قادری ویلي چې ورور یې د تیرو دوو ورځو د طالبانو په بند کې دی او تر دا مهاله یې د ورور د وضعیت په اړه معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNDP نن په یوه رسمي اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ولس باید له یاده ونه باسي. د UNDP مؤسسي عمومي رئیس دا غوښتنه ځکه کړې ده چې نړۍ د اوکراین جګړې ته توجه اړولې ده. د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام رئیس اخیم سټاینر د مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې خدمت او د خلکو د ژغورنې ماموریت ته دوام ورکړي. خغل سټاینر د طالبانو لخوا د نجونو د متوسطې او لیسو په بندولو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې UNDP به د ملګرو ملتونو د نورو ادارو سره په ګډه کار او هڅه وکړي چې نجونې تعلیم وکړي، ښځې خپلو کارونو ته ستنې شي او د هغوی حقوق خوندي شي. د افغانستان د ایسایی او معلوماتو ملي ادارې نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس تلودو او د خپلې وی تازه سرشمېرنې معلومات خپاره کړل. د دې ادارې په موندنو کې د افغانستان نفوس 4.3 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې 19 میلیونه نفوس یعنی 55% نارینه دي، 14.8 میلیون یعنی 49% ښځې دي. په دې احصایه کې دا ویل شوی دی چې د دې ټول نفوس 10.6% په اطرافو کې اوسیږي، 25% یې په ښارونو کې اوسیږي او 4.4% یې کوچیانه ژوند لري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د خوراک نړیوال سازمان رئیس وی په اوکرين کې روانه جګړه به د دویم نړیوال جګړې وروسته په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ شي. د WFP رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سیشن بي پروزیول په اوکرين کې د میاشتې اوږدې جګړې په جریان کې خلک د یوې مړۍ وچه ډوډۍ لپاره په لیکو کې ولاړ دي. د بیسلی په وینا د نړۍ 50% غلجات د اوکرين نه اخیستل کېدل چې د نړۍ 125 میلیون خلکو ته رسیدل، خو اوس خبرداری ورکوي چې دا غذایی مواد اوس نشته او د یمن په څیر جنگ ځپلو خلکو ته به مرستې بندې شي. د خوراک نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې اوکراین او روسیا د نړۍ 30% غنم، 40% جوار او د 95% پورې د لمرګلی او شړشمو تیل تولیدوي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی لویدیز دې ته ګوري چې روسیا په اوکراین خپل بریدونه کم کړي. جمهور رئیس بایدن د سیشن به پر ویل غربي متحد هیوادونه دې ته منتظر دي چې روسیا خپل هغه ژمنی عملی کړي چې ویل د اوکراین د کیف خار او شمالي خار چرنی هیف شاوخوا خپل پوځي تحرکات کموي. بایدن وی د بریټانیې، فرانسې او ایتالیا د مشرانو سره د ټلیفوني خبرو وروسته ټول دې ته ګوري چې روسیا خپل ژمنه پوره کړي. د امریکا د دفاع وزارت دا تایید کړی ده چې روسیې په لکشمیر کې خپل پوځي قطعات د کیف له شاوخوا ایستلې دي، خو لا هم د روسیې په شمنو شک لري. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه در کور است. اسپین خبری د خبرونه اوریدونکو است. مننه چې تر دې شیویم حوصله وکړه. قدر مون اوریدونکو، په یاد موضوع بحث د میلمنو سره دوام ورکو یا پایل کو، خو په پایل کې به قدر من میلمانه تاسو درو پیژنو. میلمانه په خبرونه کې د سیاسي موضوعات یا مسایلو شنون کې نجیب الله آزاد او همدارنګه بل سیاسي شنون کې هاشم دانش صاحب میلمانه دي. هله ته زموږه غواوري او په خبرونه کې وصلی دانش صاحب ستړي مشي. دانش صاحب لا خبرونه کې حضور نه لري. آزاد صاحب تاسو ښه راغلاسته.
مونه جوړ پخایت.
مننه چې بلنه مننه د خبرونه کې مونږ سره هستی. په چین کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوې ده نن لومړی ورځ ده، سبب هم دوام وکي. چین د دا ډول غونډو د جوړېدو نه څه هدف لري او څه تر لاسه کولای شي؟
په چین کې دغه روانه غونډه چې نن د سبا لپاره ده، په ظاهرا د افغانستان موضوع اجنډا ده، لکه زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت سره سره په امریکا د وټونو ورسته د افغانستان د نظام د رنګیدونو ورسته افغانستان هغه تاسو به دی چې ډیرې هوادونو ته هم غواښ دی او هم غواړي چې هغه فرصتونه په دې معنی چې د دې تاسو به استفاده او یو بل په وړاندې رقابتونه هغه رقابتونه چې تر قدرتونه یې لري د چین د بهرنیو چارو وزیر سمو د وړاندې یاته روانه افغانستان ته راغی او د دې دلیل د کاټه د طالبانو د مشرانو سره ټول تمرکز په دې باندې و چې د افغانستان د خاورې څخه د دې په وړاندې استفاده وکړي په چین کې یوګوریان همیشه د چین د دولت په وړاندې د ریډلې دی او بیا ډول جګړه کړي ده او افغانستان د چین سره 1000 کیلومتر د واخان په پوله باندې پوله ورسره لري همدارنګه د ترکمنستان د ترکستان د ازادي زما غاوري
bale او بالکل تاسو ته کوم مهرباني
ذکر استودیو هم بل زنګ راوونو نو د ترکستان د ازادي غشتونکو یا د ترکستان د منځنی اسلامي حزبونو چې هغه د ترهګر په نوم دلی دی دغه سره د یوګوریانو اړیکې دا د مسایل باندې بحث وایي او د دې تر څنګ چین په تیر کې غشتل په ځانګړي توګه په تیر څلور پنځو کلونو کې چې په افغانستان کې ستره زیربنای پروژو کې پنګه چونه کې چې امریکای مخنیوي کاوه نو هغه فرصتونه د ایتوس مسایل خو د دې لاسته ته ټول مهمه برخه ده چې ظاهرا به افغانستان ایجنډا وی د افغانستان په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره همدارنګه د افغانستان اوسنی حاکمان د هڅو چې د نړیوالو اورکونو اصول لمخې سیاست تمثيل کړي لکن په تر پدې تر شازه فکر کوم چې یو بل بلاک هم څه کوي ځکه په دې ناس کې هغه هیوادونه ګډونوال دي چې هغه د امریکا سیال هیوادونه لکه خپل چین ایران کته هم روسیا نسته په دې ناس کې لکن د روسیې تر نفوذ لاندې هیوادونه د ازبکستان او تاجکستان او نور مدنی آسیا هیوادونه چې دي هغه حضور لري او وسله یوکرين ته جګړه کې روسیا غواړي چې د یو بلاک داسې بلاک برخه شي چې هغه د متحده ایالاتونو یا د ناتو سره په دښمنۍ رقابت کې وي په ټوله کې په سیمه کې تر ټولو قوي بلاک رامنځته کړي هڅه دا چې چین غواړي چې د بلاک رهبری وکړي او فراکنګ کې د نړیوال اقتصادي او سیاسي او نظامی ډګر کې رقابتو کې د متحده ایالاتونو سیال ووسی یا یو ډول خپل دې نوې اختلاف ولري چې په هغه کې موږ ولرو چې پاکستان هم په دې ناسته کې یو لګړنواز خلې د پاکستان غوښتنه هم دغه وا پاکستان یو ډول وړاندیز و چې په دې ناسته تر سره شي او د پاکستان لومړي وزیر روسیې ته هغه مهال سفر درلود چې روسیې پر یوکرين باندې يرغل وکړي نو په لوی انځو کې یو څو ګورو د یو بلاک رامنځته کول دي او ظاهرا د یو اجنډا په نوم باید ورکول شي چې تر څو هغه د بلاک غړي رامنځته شي او پر هغه ابتدایي مقدماتي برخه باندې کار وشي چې هغه لپاره د افغانستان نوم ورکړي خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان لپاره دا نه اساس ځانګړي نتیجه د افغانستان د ولس لپاره یا د طالبان لپاره ولري.
مننه.
تشکر آقای آزاد. یک سوال هم من میکردم با تقدیم سلام خدمت شما که خب بعد از وضع محدودیت های اخیر بر بانوان در افغانستان که حکومت طالبان با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو شد و حتی به مثلا همهی است که شماری از کمک ها را فعلا به حالت تعلیق در بیاره، چین از نزدیکی بخصوص شما فرمودن که خب یکی هم تشکیل بلاک است با کشورهای همسایه افغانستان و یکی هم تا ای که با حکومت طالبان تعهد و پیمان های را و تعهد کمک ها را بکنن، چی نفع میبره از چین؟
خب تا جایی که ما رفتار و برخورد و عملکرد طالبان دیده بخصوص در هفت ماه گذشته که طالب در قدرت است، قبلا در 20 سال در جنگ بوده و کوشش میکردن که توجیه کنن مسائل را، اما فعلا که در قدرت است محدود کردن مکاتب روی دختران، زنان مامورین دولتی، کسایی که مامورین تخنیکی بودن و در گذشته هم در تمام نظام ها کار کرده بودن، اونا در بخش تخنیکی همیشه در بخش مسلکی بودن، سیاسی نبودن، اونایی بودن که تمام ماشین دولت را چت میدادن، یک نوع بالای اونا فشار آوردن که ریشماندن و کلا و لنگی و این مسائل و ضمناً بعضی خانما را که اونا ویزه های بعضی کشورها را داشتن، حتی محصلین بودن و اون محصلین کسایی بودن که بورسا را به دست آورده بودن، اونا را تیاره پایان کردن که محرم ندارن. این مسائل مسائل است که مسائل ایدئولوژیک است، ایدئولوژی طالب که نمایندگی از اونا میکنه همین است. ما فکر نمیکنم که چینیان شرط های دیگر بتواند که چنین قناعت رو به طالبان بتان یا انعطاف را در وجود اینا بیارن، چون روزی که به نام سازمان کشورهای اسلامی نشسته در اسلام آباد برگزار شد، همان روزی بود که طالبان اعلام مسدود کردن مکاتب روی دختران ناکرد. یعنی در چنین روزی که در یک طرف برای طالبان لابی صورت میگیره، پاکستانی ها که میزبان اون نشست بودن و با تمام توان خود تلاش کردن همیش که برای طالبان لابی کنن و از ملل متحد بارها خواستن که طالبان رو به رسمیت بشناسن و سفیر طالبان در نشست های ملل متحد حضور داشته باشه، در همان زمان همان کشوری که میزبانی برای از نشستی برای نفع یا لابی طالبان میکردن، طالبان چنین اقدام را کردن. و ما دیدیم که کمک هایی که یا پروژه های بزرگ جهانی که از طرف بانک جهانی بوده و بعض ایجنسی‌های ملل متحد بود توقف یافت و یک پروژه‌هایی بود که مستقیما برای منفیت مردم افغانستان بود، نه طالبان و مردمی که فعلا متاسفانه 90% مردم افغانستان گرسنه هستن، بیشتر گرسنه میشن. در کل میتوان گفت که ایدئولوژی طالبان ایدئولوژی است که تنها و تنها در فکر اینا پیچکاری شده و روی اونمو عمل کرد میکنم. و هیچ عنوان به این باور نیستم که چنین نشست هایی که من خودم به این باور هستم که برای یک ساخت بلاک برگزار میشود بتواند که طالبان را کنار بتواند که اونا در چارچوب عرفهای بین المللی یا در کنوینسیون ها و اصول های بین المللی اونا رفتار کنند و برای نه تنها که برای مردم خود قابل پذیرش باشن جامعه جهانی مناره بپذیرن. من فکر نمی‌کنم که این نشست با چنین عمل کرده که طالبان دارد اینا کمک کند که از این عمل کرده اینا را
تشکر آقای آزاد. تشکر
آزاد سب تاسه ده بلاک د جوړولو خبره کوي او د زنو مسایلو چې د طالبانو لخوا تر سره شوی دي هغې ته اشاره وکړله چې په سر کې د نجونو د مکتبونو تړلو د طالبانو وروستیو کړنو په کتو چې دغه وروستي اقدامات چې د طالبانو لخوا شوي دي د دې سبب شو چې امریکا په دوحه کې خبرې د طالبانو سره لغوه کړي د وروستیو اقداماتو ته په کتو. همدغه وروستي اعمال د طالبانو که د نجونو مکتبونو تړل دی، د بشري حقونو نقص دی، په سفرونو باندې بندیز دی چې تاسو ورته اشاره وکړله، دا څومره نورو هیوادونو ته ولو که د بلاک جوړولو په فکر دي ستاسو په نظر او سمبولیک نوم ورکوي غونډې دپاره، څومره دا مسایل مثلا روسیې، چین، پاکستان، د مرکزي اسیا هیوادونو ته، څومره د افغانستان په تړاو دا مسایل مهم دي؟ آیا په غونډه کې به جدي همدا مسایل مطرح شي؟ په یوه غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون لري.
ګورئ که څه هم د طالبانو د راتګ سره سم طالبانو وخت نا وخت داسې کړنې وکړې، داسې اعلانونه وکړل چې هغه د نړیوالې ټولنې او د افغان ولس لپاره د منلو نه و، وخت نا وخت وغندل شول، هم د افغان ملت لخوا هم د نړیوال لخوا. لیکن په کندهار کې چې کومه ناسته وشوله، طالبانو مشرتابه چې کومه ناسته ترسره کړه، د هغه نه اوسه 10% ډېرې لویې پرېکړې وشوې چې په هغه کې د انجونو په وړاندې د ښوونځیو بندېدل دي، په هغه کې د مامورینو پر مامورینو فشار راوستل دي چې هغه د غیرې پرېږدي، همدارنګه پټکه یا خولۍ یا اوږه د میرمنو د سفرونو مخنیوی، او په تازه د ډېری نړیوالو رسنیو د امریکا غږ په شمول پرې هغو بندیزونه لګول. دا ټول څه د کندهار د ناستې راور سره پیل شول. دا په دې معنا چې په کندهار کې په ځینو لویو تصامیمو چې په بیلګې همدغه دي په یوه اونۍ کې وسولې، هغه باندې تصمیم نیول شوی دی. کله چې طالبان په دې تصمیم نیول دی، زه په دې باور یم چې کندهار کې ممکن یوازې طالبان نه و، د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان نفوذ په دې ناسته کې ډېر زیات و. کله چې پرېکړه په دغه کچه باندې کېږي، نو که چېرې په دې ناسته کې ظاهرا په دغو مسایلو باندې ټینګار هم وشي او هڅه وشي چې طالبان دې ته وهڅوي چې هغه د انجینو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړي، همدارنګه د رسنیو په وړاندې د بیان ازادي ته د احترام کوي او پر مامورینو دغه فشارونه راولي. یا ټول اصول چې اتحادیې دیکتاتور او استبدادي هېوادونه یې لا پلي کوي، اگر طالبان پلی کی زه فکر نه کوم چې دا ناس دي وڅوانی دي ځکه چې د چین د بهرنوي چارو وزیر چې کله افغانستان ته سفر وکړي او همدارنګه په هغه ورځ باندې روسیې ځانګړی استاد کابل خو ما افغانستان ته سفر بلوي طالب مشران سره ولیدل او دوی چې خپل اعلان یې خپرې کړ د دې د ادرس چې کوم اعلان یې خپرې شوې د چین له ادرس چې کوم اعلان دې ناس خپل سو په یوه کې بریا مسایل ټینګار نه دی سوای چې طالبان باید دا وکړي او هغه محل بلکې دا چې پلیر امیانه لهجه کې یو ډېر نرمه لهجه او لحن وایي چې ویل چې د نړیوال اصولو له مخې طالبان باید خپل دولتي ساختار یا خپل د سیاسي تمثیلاتو کې دا بدلون راولي چې نړیوال لپاره د منل وي نو زه په دې کې شک نه چې په دې مسایل به یادونه وشي وسی اما د تصمیم ګیری کوم مسله چې دا هغه به داسې نه وي چې طالبان چې دغه و نه کړی نو د دې په وړاندې به دا فشارونه دغه هیوادو لخوا وارد شي
تشکر آقای آزاد. چانس خوب جناب آقای طارق فرهادی تلگر مسائل سیاسی را با خود روی خط داریم. آقای فرهادی سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوید؟
بله صدایتون را میشنم. سلام به شما و به شنوندگان عزیز،
خوش آمدین. جناب آقای فرهادی، میگم که مشناسین در جریان هستین، بعد از وضع یک سلسله محدودیت های اخیر از طرف حکومت طالبان بر بانوان که سبب واکنش های گسترده جهانی شد، چین یک نشست را میزبانی میکنه امروز و فردا در مورد افغانستان که در او نماینده های کشورهای همجوار افغانستان مثل پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، جمع اندونزیا و قطر و روسیه در او اشتراک دارند. این در حال است که همچنان همزمان با این نشست دیگه در شهر آنشویی با ترویکا پلس که در او سه قدرت جهانی روسیه، چین و ایالات متحده جمع پاکستان اشتراک خواهد کردن برای خواهد افتاد. در آغاز قرار نبود که چنین یک نشست یا رسانه‌ای نشده بود که برای بیفته. ایالات متحده هم وارد شده و توماس وست تاکید کرده که در این نشست اشتراک میکنه. چرا این دو نشست همزمان برگزار میشن به نظر شما؟
خب بله، به خاطر که هیئت ها هم یک دفعه در یک کشور سفر میکنن و هر دو نشست به نزدیکی یکی دیگر هستن، هم جوار هستن از نگاه جغرافیایی هم، و در نشست ترویکای توسعه یافته باز مو سفیرای که مختص هستن به موضوع افغانستان که یکیش توماس وست باشه، یکیش زمیر کابلوف باشه و یکیش صادق خان باشه از پاکستان و همتای ایرانیشان می باشد. ترویکای از سیافته مثل
بله.
سابق
بله.
اما نشستی که در با وزرای خارجه شد، وزیر خارجه ایران هم بوده، وزیر خارجه روسیه هم بوده، وزیر خارجه پاکستان هم بوده و وزیر خارجه چین هم بوده و سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم بوده.
بله.
دلچسپیست که وزیر خارجه پاکستان شاید که 4-5 روز بعد وزیر خارجه نباشد.
بله.
خیلی که در پاکستان وضع سیاسی در حالت بسیار کلاتوم است.
بله. و امکان داره عمران خان رای اعتماد نگیره دوباره. بله. آرا را نگیره. بله.
امکان داره که تمام روابط پاکستان نظر به حکومت طالبان فرق کنه.
بله کاملا. اما خب در این نشسته که میزبانیش چین و ابتکار راه اندازیش چین گرفته، این در حال است که خب برقمی که پیشتر مهمان محترم جناب آقای آزاد گفتن، در پشت پرده ای که خب روی موضوع افغانستان بحران بشری و ایجاد تشکیل یک حکومت فراگیر صحبت میشه، هم چین علاقمند است که یک بلاک از کشورهای منطقه را با خود داشته باشند. چقدر به نظر شما این مسئله میتونه عملی باشه و حقیقت داره؟
خب برای چین افغانستان یک نقطه است. چین از قرن 14 از وقت دایناستی مینگ با تیموریان در هرات روابط داشته، اما با مو روابط همسایگی و دوری و دوستی بسیار خوش بوده. خب شکی نیست که حالا امریکا منطقه را ترک کرده و خود امریکا میره گفته که ما دیگر در این منطقه منافع استراتژیک نداریم. معلوم دار که چین علاقه داره که باید ببینه که معادن افغانستان چطور میشه، میدان بگرام چطور میشه، اما چین یک چیزی داره که بسیار انتظار قابلیتش داره. اگر 5 سال دیگه لازم باشه که انتظار بکشه، انتظار میکشه. متأسفانه فعلا همین مسئله اویغورها و تروریسم که چین متظاهر بسازه بر شانمایه متظاهرات همراه طالبان یک روابط نزدیک داره چین. حتی یک ماه پیش از سقوط حکومت غنی چین ملا برادر در معامی وزیر خارجه ملا برادر در چین پذیرفت با قالین سرخ. در حقیقت اینا میخواین با طالبان یک روابط نزدیک داشته باشن و چیزهایی که در افغانستان میگذره زیر کنترل داشته باشن. چین میفهمه که افغانستان لیتیوم داره. در سفر اخیرش که وزیر خارجه آمده بود دو کمپانی لیتیوم چینی آمده بود همراهشان. اما اینا میفهمه که اول باید افغانستان به رسمیت شناخته شود، بعد از اون باید قراردادهای بزرگ همراهشان امضا شود. پیش از اون نمیشه از نظر قوانین بین‌المللی. و بعد از اینکه وزیر خارجه چین از کابل حرکت کرد، باز اگه اعلامیه کشید گفت که باید که در افغانستان حکومت همه شمول باشد. خود همیشه طالبان حساسیت شد.
بله. تشکر آقای فرهادی.
مننه فرهادی سب. آزاد سب کچیر دسته سب پوینه و ده فرهادی سب پوینه چین او روسیه دیو ده سیمه ایز هیوادونه دیو بلاک پا جوڑاولو یا ده جوڑاولو اراده لری او داغه غنده سمبولی کی. نو آیا ده طالبانو ده اوسنی حکومت موقف با پده برخه که زی سی زکه ده طالبانو علیکو تا چه ده روسی او چین سره قتل کی گی دوی ده خو علیکو خوختون که دیده چین او د روسي سره د تیر ناسنه معلومه شوې ده په وخت کې د جمهوریت نظام د دوی د سفرونو او ناسنه جوابته ده چې دوی د خو اړیکو غوښتن کړي او ظاهرا هم همدا ویل دي. ولې د دوی موقف به بڅي بل دا چې آیا چین کچیرته بلاک جوړي خپل ګټ په افغانستان کې خوندي ساتل شي، البته اقتصادي ګټ کوم چې ورته فرهادي سبا اشاره وکړه چې د خام مواد او چې افغانستان ډېر زیرمې لري د لیتیم موضوع ده. نو مهرباني وکړئ. بله آزاد سب.
آقای آزاد صدای ما رو میشنوید؟
بله ما میشنوم. شما صدای ما رو دارید؟
بله صدای شما رو داریم. بفرمایید.
تردی وړاندې چې دغه بلاک جوړول هڅه وسی زموږ په یادې چې په 2011 کې دا هڅه وسوله او هغه مهال چې پروژې کې ځین ناسي وسپه روسانو چین او د ایران ترمنځ ډېرې ناسي وسوي او یو بلاک رامنځته کېدو هڅه وسوله چې په 2011 کې د افغانستان د پاره کومه ستراتیژي چې متحده ایالاتونو جوړه کړله په هغه کې نه یوازې د افغانستان یادونه شوې، په عنوان کې افغانستان، جنوبي آسیا او د هندوستان یادونه شوې. هندوستان هغه هیواد و چې په تېرو شلو کلونو کې په هغه مسایلو کې، په هغه جګړه کې چې ترهګرۍ په وړاندې جګړې نوم ورکول شوی، په هغه کې اصلا شکیل نه و. د افغانستان دولت سره دواړه خیزې اړیکې درلودې. ځینې پروژې د پارلمان د ودانۍ جوړولو تر څنګ ځینې ډیمونه یې جوړ کړل، لیکن دومره زیات غټ نوم ورکول په هغه ستراتیژي کې دا په دې معنا و چې دغه بلاک د مخنیوي هغه وخت شو. بیا وتوانېدل چې د امریکا په خپلو استخباراتي یا سیاسي ډیپلوماتیکو ظرفیتو په اساس وتوانېدل چې دغه بلاک مخنیوي وکړي او هغه بلاک خپله رامنځته نه شو. او اوس هم دغه ناستې غندنه هندوستان کړې ده. نو په ټوله کې موږ ویلی شو چې بلې و بېرته بیا د همغه بلاک د جوړونې هڅه روان ده. دا چې د چین لیوالتیا دلته څومره ده، چین د 2014 کې چې په لومړي ځل باندې خبرې پیل شوې چې بهرني ځواکونه به د افغانستان څخه ووځي، په لومړي ځل د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه او دغه نه وروسته د چین علاقمندي ډېره زیاته شوه او ډېره هڅه یې وکړه چې په ډېرو سترو پروژو کې دی هلته خپل فعالیت ولري چې مخنیوی امریکا کوي.
آزاد صاحب، هدف مې دا و چې که چېرته دا بلاک جوړېږي دوی د غرب سره په یو رقابت کې بیا کولی شي چې په سیمه کې خپل اقتصادي ګټې خوندي کړي، خصوصا په افغانستان کې. او بل د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ موقف دی چې که چېرته بلاک جوړېږي د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ موقف به څه وي؟
د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ موقف په تیرو څو کلونو کې کله چې د جمهوریت دولت یا واکمنۍ و په هغه مهال هم طالبانو د هغه هیوادونو سره شفاف مخکې یادونه وکړه، لکه چین، ایران او روسیه. دغه سره اړیکې ځکه پاللې چې هغه د امریکا مخالف هیوادونه دي او هغه مهال طالبان د امریکا سره په جګړه کې و. لیکن طالبانو راتګ سره سم زموږ په یاد کله چې د بهرنیو چارو موین وټاکل شو ښاغلی عباس ستانکزی، هغه خپل معرفت کې وویل چې امریکا باید دې سره راشي، امریکا باید دلته ستانکزی وکړي او موږ د امریکا سره د اړیکو جوړولو هڅه کوو. یعنی دا په دې معنی چې طالبان هر هغه چاته چې په اوسنی وضعیت کې، چې په کوم وضعیت کې طالبان قرار لري، هغه د پښیمه کې ډېر کمزوري هیوادونه لکه نیپال او بوټان، دا هم د افغانستان لپاره یو ناقص سره کوي. طالبان هڅه کوي چې حضور ولري یا وړي کې ولري، خو طالبان په خپل اوسنی واکمنۍ نه داخلی او نه بهرنی پالیسی او استراتیجی لري د سیاست په نامه باندې یو پیراګراف د دې لادرس نه دی خپل شوی او د بهرنی یو پالیسی لمخې یا استراتیجی لمخې دی هیڅ نه لري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې داسې یو ځانګړی موقف ولري چې هغه وتوانیږي چې د خپل پالیسی او سیاستونو لمخې دی بلاک یې دی او دونه ملګرتیا
او مننه آزاد صاحب با سوال ډیرو بخي خبرم په ګل بدل چې ما استاذ خبره قطع کړه د سیمې او نړۍ د خبرونو دا اوریدو وخت را رسیدلې باسه به هم دوام ورکو تاسو یو اوریدونکو نه هیله کو
تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف میشنویم. بعد بس خود با مهمانای محترم دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. همزمان با وضع محدودیت های طالبان بر زنان به ویژه بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است که در پاسخ به این اقدامات طالبان آنان نیز باید محدودیت های را بر این گروه وضع کنند. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه 30 مارچ با نشر بیانیه خواستار پایان دادن به معافیت سفر مقامهای طالبان به بیرون از افغانستان شده و نیز گفته است که از برگزاری نشست‌ها با این گروه که باعث اعتباردهی بانان می شود جلوگیری شود. مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از کشورهای کمک کننده به ویژه ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا خواسته است که در این باره اقدامات جدی را روی دست گیرند. طالبان در حدود دو هفته گذشته محدودیت‌های تازه را علیه زنان و دختران افغان وضع کردند که این کار آنان واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشت. مقامات طالبان تا تهیه این خبر در این رابطه ابراز نظر نکردند. سازمان عفو بین‌الملل از تداوم بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه خبرنگاران شده است. این سازمان روز چهارشنبه 30 مارچ در رشته پیام‌های توییتر نگاشته است که در تازه‌ترین مورد طالبان خالد قادری یک خبرنگار افغان را در ولایت هرات بازداشت کردند و تا کنون از سرنوشت وی خبری نیست. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان امروز و فردا پنجشنبه در چین در مورد وضعیت افغانستان ملاقات می‌کنند. وزارت خارجه چین گفته است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در این نشست دعوت شده است. زیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز چهارشنبه گفت که آقای متقی در رأس یک هیئت به چین رسیده است. در این زمان رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا و چین گزارش داده است که ایالات متحده، چین، روسیه و پاکستان یک نشست ترویکا پلاس را در چین برگزار می‌کنند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی نیز در این هفته جهت بحث روی مسائل موجود در افغانستان با همتایان چینایی، روسی و پاکستانی خود ملاقات خواهد کرد. بانک جهانی 4 پروژه به ارزش 600 میلیون دلار را در افغانستان به دلیل نگرانی از تصمیم رهبران حکومت طالبان در خصوص ممنوعیت دختران مکاتب متوسطه و لیسه متوقف کرده است. بانک جهانی گفته است که این پروژه ها که قرار است از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل شوند در بخش های زراعت، آموزش، صحت و معیشت آماده اجرا بودند. این بانک با اشاره به نگرانی عمیق خود در مورد ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب متوسطه و لیسه از سوی طالبان گفت که رهنمودهای این بانک مستلزم تمام فعالیت‌های تمویل شده توسط ARTF برای حمایت از دسترسی و برابری خدمات برای زنان و دختران در افغانستان است. مسئولان بانک جهانی گفتند که این 4 پروژه تنها زمانی برای تایید به کمک کنندگان ARTF فراهم شود که بانک جهانی و شرکای بین‌المللی درک بهتری از وضعیت داشته و اطمینان داشته باشند که اهداف پروژه ها می تواند برآورده شود. اما به گونه فوری مشخص نیست که این مهم چه زمانی محقق خواهد شد. پس از مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، ایالات متحده نیز هفته گذشته مذاکرات خود را با مقامات طالبان در دوحه لغو کرده بودند. رئیس ارتباطات قصر سفید میگوید که هیچ کس نباید فریب اعلامیه روسیه را در خصوص کاهش عملیات نظامی آن کشور در حومه کیف بخورد. کت بدینگفیلد به خبرنگاران گفت که هر گونه تحریکیت قوای روسی تجدید قوا است، نه عقب نشینی.
هر تحرک قوا در اطراف کیف به معنای اعزام مجدد است، نه خروج قوا. و جهان باید آماده یک حمله بزرگ بر دیگر نقاط اوکراین باشد. همه باید این انتظار را داشته باشند که ما شاهد حملات در سراسر اوکراین خواهیم بود.
پیش از آن روز سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک جا با صدر اعظم سنگاپور در قصر سفید گفت که منتظر بود ببیند روسیه در مذاکرات جاری با اوکراین چه پیشنهاد می‌دهد و چگونه مسکو حضور نیروهای خود را اصلاح می‌کند. با این حال صبح روز چهارشنبه در اثر اصابت یک میزایل بر یک ساختمان چند طبقه در شهر دونتسک تحت کنترل شورشیان چندین طبقه ساختمان تخریب شده و تاکنون از 2 کشته و 4 زخمی گزارش شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز چهارشنبه گفت که کار مثبتی بود که اوکراین یک پیشنهاد ویژه‌ای را در مذاکرات استانبول ارائه کرد، اما افزود که هیچ پیشرفت وجود ندارد.
یک فاکتور مثبت است. در کل تا کنون باید گفت که نمی توانیم هیچ چیز امیدوار کننده و یا پیشرفت را بیان کنیم. هنوز کارهای بسیار بسیار زیاد مانده که انجام شود. بر اساس قانون اساسی ما نمی توانیم با کسی در مورد سرنوشت قلمرو فدراسیون روسیه بحث کنیم.
با این حال ماتیوز موراویکی صدر اعظم پولند امروز چهارشنبه گفت که کشورش گامهای را در راستای ختم واردات نفت از روسیه تا اخیر سال 2022 روی دست میگیرد.
شنوندگان پایسو دیشای پرستاویام نایبرجی رادیکالنه.
امروز ما سخت گیرانه ترین برنامه را در اروپا برای دور ساختن هیدروکاربن، نفت و زغال روسیه ارائه می کنیم. تندروانه ترین برنامه نیاز است. از قبل به پیمانه وسیع اتکای خود را بر نفت روسیه کاهش داده ایم. به همین دلیل است که سعی کرده ایم تا سایرین را متقاعد سازیم که از ابزار باجگیرانه رئیس جمهور پوتین نه برای هفته ها و ماه ها بلکه برای مدت طولانی دوری جوییم.
پولند استدلال میکند که پول حاصل از صادرات نفت و گاز به تلاش های جنگی روسیه دامن میزند و این باید متوقف شود. و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که با شورشیان حوثی‌ها که پایتخت یمن را در اختیار دارند می‌جنگند، آتش‌بس یک جانبه ای را از چهارشنبه آغاز کردند. شورشیان حوثی این پیشنهاد را بدون بازگشایی کامل بنادر کشور توسط ائتلاف بی‌معنی خوانده و آن را رد کردند. هنوز مشخص نیست که آتش‌بس یک جانبه تا چه زمان ادامه خواهد داشت و اگر حوثی‌ها به آن عمل نکنند، ائتلاف چگونه پاسخ خواهد داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په خبرونه کې په چین کې د جوړیدونکو او جوړ شوي همزمانه دوو غونډو په اړه په خبرونه کې غږیږو چې دواړه غونډې د افغانستان په تړاو جوړې شوې دي. په یوه غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي، په بله غونډه کې به چې په څنډه کې جوړیږي چین، روسیه، امریکا د پاکستان په شمول پکې ګډون لري چې د غونډې کوربتوب د افغانستان لپاره د چین خاص استازی یوشا یونګ کوي. نو درنو اوریدونکو، په همدې موضوعات ده چې چین څه علاقمندي لري د افغانستان په مسایلو کې، څومره به د غونډه نتیجه ولري د افغانستان لپاره، همدغه هیوادونه چې راټول شوي دي د افغانستان په مسایلو خبرې کوي، په چین کې څومره ورته د افغانستان مسایل مهم دي نظر خپلو ګټو ته.
بله.
نو د قدرمنو میلمنو سره بحث دوام ورکم.
میهمانای محترم برنامه جناب آقای نجیب الله آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب آقای طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی اجتماعی هستند که در این برنامه که همکارم نوشاب آشنا و ما حفیظ آصفی میزبانی میکنیم حضور دارند. با تشکر از هر دو مهمان، بفرمایید بانو آشنا.
مننه آزاد صاحب. د افغانستان روان وضعیت پکاتو، بشری وضعیت پکاتو، لوګی پکاتو، البته دا ټول مسائل چې تاسو ورته د اول پوښتنې په جواب کې هم اشاره کړې، ټول پکاتو به هم تاسو فکر کوئ چې چین خپل اقتصادي ګټې په افغانستان کې مهمې دي، همدارنګه نور هیوادونو ته چې تاسو ووي ګټه غواړي چې یو بلاک جوړ کړي د افغانستان مسائل ورته یو سمبولیک باندې لري، یادولې فکر کوئ چې خپل اقتصادي ګټې او خپل سیاسي مسائل ورته ډیر مهمې نظر د افغانستان روان وضعیت ته، او که غواړي چې د بشري ناورین ته په افغانستان کې د پایته کې کېږي.
شپه دې کې هیڅ شک نشته، دا یو طبي خبره ده، طبي بحث دی چې ټولو هیوادونو ته هر فرد هر انسان ته همیشه لومړیتوب خپلې ګټې دي. نو په دې ناستو کې په نورو ناستو کې تر دې وړاندې اوس او وروسته به د افغانستان په نوم چې کومې ناستې ترسره کېږي په هغه کې به هیوادونه له بده مرغه اوسني سیاستونه په نړۍ کې یا اوسني سیاسي او اقتصادي نظامي رقابتونه د دې باعث شوي دي چې هر هیواد لومړیتوب خپلو ګټو ته ورکوي، هغه که د بل هیواد حدسونه هم په تاوان او په زیان تمامېږي. نو لومړیتوب د دې ټولو هیوادونو خپلې ګټې وي. دا چې افغانستان ته به څومره ګټه رسېږي، یو تر ټولو مهم بحث دا دی. تر ټولو لویه ګټه افغانستان ته دا رسېږي چې په اروپا کې چې کوم تحولات راغلل د روسیې برید پر یوکراین باندې، د نړۍ ټوله توجه دې مسلې ته سوه، د یوکراین او د روسیې مسلې ته سوه. او تر دې د افغانستان وضعیت د خبرونو د سرټکو څخه لرې سوی و. یو تر ټولو عمده ګټه همدغه ده چې افغانستان یو ځلې بیا د خبرونو هغه سرټکی ګرځي او نړۍ ورته متوجه کیږي چې دا نن لیک سبا وي که لس کاله وروسته وي، خدای مکه دومره ځنډ نه پکښي. نو د افغانستان مسله باید حل شي. دا چې دا هیوادونه د افغانستان د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یا په افغانستان کې د روان وضعیت په وضعیت کې د بدلون لپاره څومره کولای شي چې تګرات ولي بیرته همدغه خبره ده چې د دې ګټې بیرته په افغانستان کې د په ظاهر اند یو ښه حالت کې د دې ګټې دي. که چیرې په افغانستان وضعیت همداسې پرېښول کیږي، د دې خاورې څخه په تیرو ځانګړي توګه په تیرې څلوېښتو کلونو کې ډېره سوې استفاده شوې ده، او بیا په پای کې د همدې خاورې څخه ډېر هیوادونو ته تهدیدونه زیږیدلی دي. هغه د متحده ایالاتونو لوړې جګې ودانۍ وې، او هغه که په اروپا کې پیښې وې، هغه که د نړۍ هغه نورې ترهګرۍ ډلې وې چې په نړۍ کې ترهګرۍ کوي، خو د یو روزنځایونه یا پټنځایونه په پاکستان او بیا عملیات او تمرینات په افغانستان کې و. نو د دې ویرې د مخنیوي لپاره به دا هیوادونه تر یو بریده پورې لا هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې وضعیت رامخته نه شي چې بیا دې دوی ته ګواښي. په ځانګړې توګه هغه هیوادونه ته چې په سیمه کې دي او افغانستان تر پولې لري او افغانستان ته نږدې دي، چې دا به په غیر مستقیم ډول د افغانستان سره ګټه وکړي، یعنې د دوی د ګټو خوندیتوب به همدغه وي. خو دا په ټول کې څه په لوی کې په لیو تر بریده پورې دای توانه د لیک چې خپل ګټه خوندې کې یو غټ قوي بلاک رامنځته کیږي د غټ په وړاندې یا د ناتو په وړاندې. زه فکر کوم چې ځینې ننګونه وي دا لوی قدرتونو لکه ناتو ته وزیرول شي. اما دا چې افغانستان په خپل څنګه کولای شي، تر ټولو مهم بحث دا دی چې په افغانستان په مسایلو باندې په دالند کې وایي په تیرو شلو کلونو کې په لسګونو نه په سلګونو ناستې وشوې. کله چې هلته دولت و، کله چې هلته طالبان جنګېدل، هم هر میاشت کې نو په کال کې درې لویې ناستې په نړۍ افغانستان خپل وضعیت په افغانستان کې بدل نه شو.
بله آزاد صاحب، ظاهرا که ولیدل شي همدغه هیوادونه چې اوس افغانستان د استازي سره چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر دی دوی سره کینی په وار وار د افغانستان د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو مسایلو ته چوس پخپرونه کې په باسو شو. زه به یو بیرته نه یادوم د دې مسایلو د سمولو پختن غوښتنه ورنه کړی ده. اما تر اوسه پورې د همدې هیوادونو چې اوس سره خبرې کوي په چین کې رضایت نه دی حاصل کړی او طالبان تر انتقاد لاندې دي. فکر کوي چې د افغانستان د حکومت استاد د طالبانو د حکومت استاد چې اوسل ته ګډون کوي، دوی به څه ووي په کومو اجنډا به د دغه هیوادونو د استاد سره خبرې وکړي، افغانستان ته به څه راوړي، لا سره وړنه وایي څه؟
ګوري، عموما په سیاست کې تل تحلیلونه داسې وړاندې کیږي چې تاسو د یو حکومت یا د حکومت د استاد یا د واکمنانو مخکنی تجربو ته ګورئ، دغه ظرفیتونو ته ګورئ، دغه پالیسۍ ته ګورئ. تر اوسه پورې په تېرو اوو میاشتو کې څومره ناستې د افغانستان لپاره سوي دي، یا چې کومې دوه اړخیزې درې اړخیزې یا وړې ناستې هم سوي دي چې په هغه کې د طالبانو استازیتوب په ډېره بریده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متقید کړی دی، په هغه کې موږ داسې څه ونه لیدل چې دغه څخه توقع وي. داسې څه څخه مې معنا دا ده چې د ستراتیژیو د پالیسۍ د مخه، د ډیپلوماسۍ د مخه، همدارنګه د سیاسي ظرفیت له مخه هلته هیڅ نه وایي. وادنه یو پښتنه به دی همدغه و چې هغه ډېره په کلیوالي لهجه به په ډیپلوماتیک سټیج باندې د رسمیت پیژندنه غوښتنه کوله. رسمیت پیژندنه د لپاره تاسو په افغانستان کې اساسي قانون نه لرئ، د دې ترڅنګ فرعي قوانین نه لرئ، د دې ترڅنګ سیاسي ساختار تعریف نه لرئ، د خپل ولسونو د حقونو تعریف نه لرئ چې د ولس حق څه دی او مسؤلیتونه یې څه دي، او د یو پراندې د دولت مکلفیتونه څه دي، او د دولت په ټوله نړۍ کې د دولت یا په ځانګړې توګه اجرایه قوا په وړاندې د یو اپوزیشن وي د څار لپاره هغه نه لرئ. کله چې دا تعریفونه هېڅ نه وي، نو زه فکر کوم چې د طالبانو استازیتوب هلته د دې یوازنی خبره به هم دغه وی چې بس موږ وته جنې پر رسمياتو دې رسره کې جندل د لپاره هیڅ دلایل هیڅ قناعت ور هیڅ ډیپلوماسي هیڅ لابي موجود نه ده چې دا بس د فکر کوم چې به تاسو لکتاسو په خپله دا ونه کوم چې څنګه کې چې افغانستان تر اوري هیڅ بنر اوري لکه نور هي نور ناشې کې څه نه ول.
تشکر جناب آقای آزاد. آقای فرهادی همریخم که آقای آزاد هم اشتراک کردن در حال حاضر که طالبان با واکنش های بسیار شدید روبرو هستند، آیا مسئله به رسمیت شناختن طالبان در این نشست که ظاهرا برای روی مسئله بحران بشری، کمک ها به مردم افغانستان، ایجاد حکومت فراگیر متمرکز هست، چنین یک مسئله مطرح خواهد شد؟ یک، و در صورتی که چنین مسئله مطرح شوند، آیا کشورهای آذر اینا مسئولیت عزیز گرفته میتونند در برابر جامعه جهانی که طالبان را به رسمیت بشناسند؟ بفرمایید.
خب آقای فین سوالتون یاد نرم آیا گفت دگام داشتم به اینجا
بفرمایید.
این کشورها که از بحران بشری گفت میزنه چین، بحران بشری خوب پیسیش کشورهای غربی میتن. سبا در لندن یک کنفرانس است و در اونجا امکان داره که $1.5 میلیارد جمع شود.
بله.
و 347 میلیونش انگلستان میتن، امکان داره که امریکا باز یک 300 میلیون دیگه بتا، امکان داره که اروپا باز یک 300-400 میلیون دیگه بتا. این چین و اینا که کنفرانس میگیرن به نام بحران بشری، باز یک تیاره روان میکنن که بینش $50,000 کمپل میبر.
بله بله.
اینا سیاست بازی میکنن یک ذره. اصلا فعلا باز هم امی غرب است که کمک های بشری به افغانستان میرسانه، و باز هم امی غرب است که حال ایران مانده که چطور کنه، که از یک طرف میخواه که دیگه که طالبان به اصطلاح جود کنه و گپ نزنه، و از طرف دیگه باز هم نمیخواه که در کلینیک ها اطفال از سوی تغذیه هلاک شوند.
بله.
چین و روسیه و اینا هیچ از کلینیک گپ نمیزنن، از عکسایی که ما شما از افغانستان میبینیم گپ نمیزنن.
خب اونا سر مسئله حفظ حقوق بشر و اعاده حقوق زنا گپ نمیزنن، چون خودشان در کارنامه خود، در پارچه امتیان خود نمره بلند ندارن در این مورد.
بله. و برسمیت شناختن که از باز در برسمیت شناختن اینا، چون به اگه جمعه ضرورت دارن ایران و اینا میگن که نه والا این حکومت طالبان خو قابل قبول نیستی، باید اما شمولتر شوه و ایگفا، و روابط چین و ایران، روابط روسیه و ایران مهمتر است از این که در کال فورا طالبان بشنن. و از اون خاطر است که اونا میگن که
این مسئله مطرح نمیشه به نظر شما، مسئله برسمیت شناختن.
با بسته کردن مکاتب دختران، طالبان برسمیت شناختن خود به یگان آینده نامعلوم موکول ساختن.
بله. و همچنان ببخشید که شما را قطع کردم خانم آشنا و آقای فرهادی، و کمک هایی که شما بهش نام بردین که در لندن مثلا احتمال زیست که جمع شوه، خب او هم به یک مدت نامعلوم و معلق باقی خواهد ماند تا اینکه طالبان دوباره تجدید نظر کنن در وضع محدودیت هایی که اخیرا وضع کردن. درست است؟
دو رقم کمک است. کمک هایی که به تعلیق آمده، کمک هایی بود که هیئت آمریکایی در دوحه باید به امرای طالبا مذاکره میکرد، و عبارت از کمک به بانک مرکزی است.
بله.
و اینکه پول چاپ شود. کمک های بشری را جهان قطع نمیکنه، حتی اگر طالبان مکاتب بسته کنه که دختران مکاتب دختران رو بسته کده، اما جهان مسئولیت از این نمیخواد بگیره که در افغانستان در کلینیک ها مادران وفات کنن و اطفال وفات کنن، و امیال امنیستی انترنشنال گفته که 13,000 طفل در افغانستان هلاک شده، و دیروز مارتین گریفیت معاون سرمنشی ملل متحد در کابل بوده و او در یک شفاخانه اندیرا گاندی رفته و در اونجا عکسای از اطفال برآمده که پیش از وقت تولد شدن، و به اصطلاح بسیار بحران بشری در افغانستان زیاد است. و این کمک هایی که سبا در لندن جمع میشه، این نوع کمک هاست. و روسیه یا چین وقتی که یک نماینده شون نه امرا یک تاری کلان نه که دامنش کمپل دیگه چیزی گپ نیست. و یا امروز رستفیل چین بر 400 فامیل برنج تقدیم کرد، 400 فامیل. یعنی پیمانی کمک هایی که غرب میکنه هنوز هم به افغانستان بسیار فرق داره از پیمانی کمک هایی که کشورهای دیگه حرف میزنن و میکنن. و اصلا طالبان باید متوجه باشند که روابط خود با غرب بهتر بسازند. اگر میخواهند که از زیر تحریم ها و اینا خلاص شوند، روابط خود با غرب بهتر بسازند. در اون صورت است که در شورای امنیت باز با آسانی میشه که یک رأی باشه که در ماه سپتامبر مثلا حکومتشان شناخته شد. ولی طالبان فکر نکنند که حالا ما به چین رفتیم، چین برای ما یک سیگنال خوب داد، ما دیگه اینال شناخته میشه. نه اطور نیست.
تشکر خواهی فرهادی.
مننه فرهادی سب.
مننه تاسم.
آزاد سب پدس حال که چه دامحال در روسی او امریکا پاملرنه ټوله اوکرين ته وختله لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې هم ویل او دواړه لوی قدرتونه د نړۍ په د کانفرنس کې ګردې چین په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان په سر خبرې کوي. فکر کوي چې کومه ملموسه نتیجه به د دوی د خبرو نه د افغانستان په تړاو لاسته راشي؟
د افغانستان په تړاو یوازې نتیجه هم دغه کومه چې یادونه وکړه چې هدا اقل افغانستان بیا د نړی د توجه خو بوړ ګرځي، اما تر دې اخوازه فکر نه کوم چې د افغانستان لپاره دې فلا سراولنې وی، ځکه د سیمې هیوادونو په تیر شل کلونو کې او بیا په تیر وو میاشت کې د دې ټول تمرکز پر دې و چې دې څنګه وڅونیږي چې د ځان په ګټه کار وکړي، نه د افغانستان لپاره. په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې بیا د جمهوری دولت سقوط نه وروسته چې څه پېښ شول په هغه کې یو هیواد هم د سیمې هیوادونو یو فیصد مثبت رول هم نه دی لوبولی، حتی د افغانستان د ولس د پاره هم چې تر ټولو ډېر اړتیا ورته تر د اروپایي اتحادیې نه را وروسته تر ټولو لوی سازمان چې د اسلامي هیوادونو سازمان ته ویل کېږي په پاکستان کې دوی ناستې د افغانستان د موضوع یا اجنډا تر نوم لاندې ترسره کړې، اما دواړې ناستې په دوایا باندې ختمې سولې، یعنی هیڅ څه ونه سول د افغانستان د ولس لپاره پرې بش دوه خواته سیاسي راکړه ورکړه یا سیاسي ساختار یا د اوسني واکمنانو لپاره. نو زه فکر نه کوم چې د دې ناشې څخه افغانستان ته په مستقیم ډول کاغه د افغانستان ولس وي او کاغه د افغانستان اوسني واکمنان طالبان وي، دغه لپاره دې څه شذره وي. دغه د رسمیت پیژندنې خبره چې ما وکړه که د دې هیوادونو لخوا به مطرح نه شي، طالبان یوازې همدا خبره لري. طالبانو سرپرست بهرنیو چارو سرپرست وزیر به یوازې د همدې خبرې سرځي، دغه خبره به هلته کوي چې بس موږ د خدای لپاره ومنئ ځکه دا کار ثواب لري، نور تر دې اخوا نور هېڅ هم نشته، ځکه د وینا لپاره دی څه لري نه ستراتیژي پالیسي نشته. د افغانستان لپاره به څه مثبتې پایلې ونه لري. دا
همداسې چې د اوکراین مسلې د روسیې او د امریکا لپاره د خبرونو سر ټکی شو او د یعنی ډیر مسائل تر اغیز لاندې راغلل، هم تاسو فکر نه کوئ چې په افغانستان کې د وروستي د طالبانو اعمال یا د غکلنې چې البته ډیر زیات خبرګونونه راوپارول په چین کې د افغانستان په تړاو بس هغه اجنډا بدل کی یا په ډیر بس شي؟ فکر نه کوئ چې دا مسائل ډیر د پام وړ دي؟ ظاهرا خو همدغه هیوادونو چې اوس تاسو دومره هیله من ورته نه استئ چې کومه ملموسه نتیجه به ترلاسه شي، هم دوی هم جدي خبرګون ښودلی، ولې بیا هم فکر نه کوئ چې دغه وروستي اعمال به د چین د خونډو بحث هم یو څه جدي کړي د افغانستان په تړاو؟
ګورې د نړۍ سیاستونه که وګورو چې کله لوی قدرتونه د یوه کړنې په وړاندې عکس العمل ښیي، نور هیوادونه یې ورسره تعقیبوي، نور هیوادونه هم همدغه خبره ورسره وسر مالسی. نو د طالبانو اخیری کومې کړنې یا فیصلې چې په دې کې هیڅ شکرسته شپ نړیواله کچه خبرګونه دا و فارول، لکه کوم شخص موږ دې تراسو چې په کوم حال چې طالبان د افغان دولت سره سخت جګړه کوي، ولې د ټول ترګل په چین کې کیږي. همدارنګه کله چې چین په د طالبان دراته ګوسته په افغانستان په چین کې د افغانستان سفارت چې د افغاني سیاست په اصطلاح باندې لوی دی سفارتونو ته وایي، لکه په چین او امریکا او روسیا او دې ځایونو کې لومړی سفارت و چې سفیر خوانی سفیر دې ته اړ سو چې په رسمي ډول باندې سفارت چینایي چارواکو او د طالبانو استازو ته وسپاري، یعنی د دې اړیکې تر دې بریده پورې وي چې چین په غیر مستقیم ډول یو ډول رسمیت ورکړي هغه د افغانستان سفارت طالبانو ته ورسپاري چې مرسته بلکې وکړله. زه فکر کوم چې بلې وو تر یو بریده پورې به دغه مسایل د یادونې وړ وي، په دې به خبرې وسي، ځکه دا ډېر تازه مسایل دي او دا داسې مسایل دي چې هغه په ټولو نړیوالو اصولو عرفونو د بشر په حقونو کې په ټولو ادیانو کې د زده کړې په زده کړو باندې ټینګار دا د بشر تر ټولو لومړی حق او حقوق دی چې دغه څخه هیڅوک سترګې نشي پټولی. په دې به یادونه وشي د نړیوالو رسنیو باندې همدارنګه ځینې نور کارونه چې په آخر کې طالبانو وکړل. اما دغسې د فشار د آلې په توګه چې طالبان ته داسې وویل چې که داسې ونه شول نو دغسې به ستاسو سره کېږي، زه فکر نه کوم چې دغه برید د
مننه د خپرونې وروستۍ شېبې د پوښتنې مطرح کېږي. هیله ده چې لنډ ځوابونه.
بله جناب آقای فرهادی، در دقایق آخر برنامه، خب حالا بیشتر از جناح چین و جامعه جهانی صحبت کردیم، اگر از جناح طالبان ببینید که از یک طرف درگیر هستند با مشکلات داخلی و جناح تندرو یک سلسله محدودیت ها را میخواهند که حکومت طالبان وضع کنند، از طرف هم با کمک های جامعه جهانی ضرورت دارند و به رسمیت شناخته شدن ضرورت دارند، در حال حاضر چی موقف دارند طالبان و چی باید بکنند برای دای بینو رفت به نظر شما؟
چی باید بکنن؟ طالبان باید یک ریفورم کنن در مابین طالبان، تقریبا یک کودتا باید شود به ضد رهبران.
و آیا عناصر میانه رو چنین یک قدرت را داره؟
جوانانشان بسیار پریشان هستن از این روند که گرفته بعد از همایش قندهار. جوانانشان خوش نیستن و بسیار جوانانشان در جنگ هم نبودن، کسایی که در قدرت هستند در بیرون بودن، در یونیورسیتی ها بودن و اینها اگر بتانن که یک چند تا از کلانای خود معتقد بسازن که از امی نظریات سابقه و کنی سال 96 تا 2001 دوری کنن، در حقیقت در این وقت است که باید که اقشار دیگه سیاسی افغانستان هم دست دراز کنن به طالبان و امراشان یک جایشان. مقصدم عزیز که هر طالبی که میخواهد که از نظریات کهنه طالبان دور شود باید است که یک آغوش داشته باشد پیش اقشار دیگه سیاسی افغانستان. دلیلش این است که طالبان امروز یگانه قدرت نظامی هستند در افغانستان، دیگر قدرت نظامی نیست که اینا را از قدرت دور برانه. اقشار سیاسی افغانستان در خارج افغانستان تار و مار هستند، کلشان در رسانه اجتماعی هستند اما یک جای هم تابال نشدن که یک مجلس کنند. پس طالبان یک حقیقت افغانستان هستن، قدرت پیششان است و یک گروهی هستن که باید خود اصلاح کنن و جوانانشان جلب شون برای اینکه قابل قبول شون با باقی مردم افغانستان و او جوانان محسوس‌تر هستن به اینکه باید حکومت همه شمول باشد، دیگران باشن، کسانی که طالب نیستن همراهش هم همکار باشن و این حکومتشان ثبات پیدا کنه و بالاخره شناخته شه.
بنابراین تشکر آقای فرهادی از حضور شما در برنامه و اینکه نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. شب و روز خوش داشته باشین.
از سبد ورسته پختنه پتوګه البته و هیله د چلان جواب را ترکه دو پختنه لرم. فرصت طلب هیوادونو ته د طالبانو ورستی عمل، البته هغه هیوادونو ته چې پر رقابتي شکل په افغانستان کې خپل ګټي ګوري، هغه ته د طالبانو ورستی عمل څه ډول یو فرصت برابرې د مداخله. بل دا چې کوم هیوادونه چې وسره راټول شي وي په چین کې، د سیم کان شته چې د افغانستان په مسایلو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په دا ډول غونډه کې لکه چین کې چې دایریږي د تقابل په ځای یو تعامل ته سره د افغانستان په مسایلو کې ورسیږي.
کوم هیوادونه به دغه هیوادونه سره یو ځای شي د افغانستان په مسایلو کې به تقابل په ځای همغږي ته یو مثبت کیند سره راوبل سینا فکر نه کوم، ځکه دا د دې پالیسي دي فطرتونه دا چې دي. اما په ظاهر هغه بعضي مسائل چې دغه هر هوا طرفدار دي، ځکه مسائل د بیان ازادي او د سیاسي ساختار په یوه کې به ممکن همغږي وي، خدا چې دا ورسره خپل پالیسي خپل ګټ څنګه تعریفي دا بیل بحث، لکه په لوی انزور کې باندې وو د کول شي چې دغه سی او پیغام ټول نړۍ ته وړاندې کړي چې مشکول دغه کرونو خلاف یو باید په دې کرونو کې تغیرات راسي. او دا چې په دغه ناشته کې د افغانستان لپاره د طالبانو یا په دوسنی واکمنانو په اوسنی وضعیت کې به څومره تغیر راسي دا په تنظیم فکر نه کوم چې دا شی یو تغیر دی د ناشته په نتیجه کې راسي. اما که چیرې دغه هیوادونه چې د فرصت طلب هیوادونه دي، د خپل پالیسۍ کې تغیر راولي، د کتر ډیره بې د پوره باور دا دی چې په کندهار کې کوم ناس تر سره سوله یا کومې کړنې چې طالبان اوس کوي یا کوم تصمیم چې نیول کیږي، په هغه کې تر ډیره بې د پاکستان رول دی. دا یو عمومي باور دی، عمومي برداشت دی. نو تر څو چې پاکستان په خپل هغه کې تغیر را نولي، مثلا د مثال په توګه یو هیواد مثال په پالیسۍ کې تر هغه پورې تغیر نه شي او هغه تغیر هغه وخت راتلی شي چې نور هیوادونه لکه چین یا روسیه په پاکستان باندې ځینې فشارونه راولي چې تاسو ګټې دلته مهمه دي، ځکه د نورو هیوادونو ګټې هم دي او تاسو ګټې نور هیوادونه لکه د چین او د روسیې ګټې ګواښي، نو دغه بیا په مستقیم ډول ته هلته کار وسي، بیا ممکن دغه فرصت طلب او هیوادونو هغه اندېښنې چې دي ځینې ننګونې چې دوی ته مخ دي د یو څه مخنیوي وسي.
ډېره مننه تاسو نه د دوړو قدرمنو میلمنو فرهادي سپه وازه سب نه مننه چې په ننني بحث کې کډونو کوکورم وده.
برنامه حاضر در اینجا با پایان می‌رسد.
تربیام خدای منش.